خوشحال ریډیو ته ستړي مشې د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو. السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای د نېشنل اکشن پلان عملی کېدو په لړ کې سباندې 2000 مشکوک وسوال وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د چین او پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه د وزیر اعظم د ژمنو چاچ اخستو په مقصد په فروری کې ټولګوندي غونډه راغواړي. او ایران وای نن له دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کیږي. تفصیل: د پاکستان حکومت وای د نېشنل اکشن پلان عملی کولو په لړ کې 2159 مشکوک وسوال وژلي او 1424 یې نیولې دي. د کورنو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت ویل چې دغه مشکوک وسوال یې د یاد پلان تر مخه وژلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اکټ له مخې په دار ځړول شوي دي. رپورټ زیاتوي د وسلوالو ترمنځ رابطو ختمولو په هدف 98.3 ملیونه موبایل سیمونه بند کړل شوي دي. دغه شان د وسلوالو تنظیمونو لس ویب پاڼې هم بندې کړل شوي دي. په دسمبر 2014 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان جوړ کړو. بلخوا پاکستان وایي له وسلوالو سره د مالی مرستو په تور په ټول ملک کې 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکو وسوالو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سینیټ غړو ته معلومات ورکولو په وخت کورنو چارو وزیر وویل له مشکوکو ترهګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 1000 مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 50 نیول شوي. همداراز په خیبر پښتونخوا کې 8 او سند کې 15 کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د وسلوالو مالی مرستې به بندوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټولګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې.
موږ همداسې سلا کړې ده چې په فروری کې موږ بیا آل پارټي کانفرنس غواړو. هغه کې موږ پریکټیکل امپلیمنټیشن ګورو چې خبرو باندې امپلیمنټیشن شروع کېږي. هغه کې بیا موږ نوی عمل پرې کوو ځکه چې موږ صرف خالي خولي په خبرو باندې چې یقین کوو افیشل چې څه هغه پروسیجر دي هغه مطابق به موږ اپروول ګورو.
تیره ورځ نواز شریف په اسلام آباد کې د اقتصادي رادارې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت پارلماني مشرانو ته باور ورکړ چې په اقتصادي رادارې به د مخالفې ډلې ټولې ګیلې او اندېښنې لرې کوي او تر جولای 2013 پورې به د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې مغربي لار سرته ورسوي. د پښتونخوا واکمن ګوندونو او پښتون ملت پالو ګوندونو د پروژې په اړه تحفظات ښودلي او وایي چې ټوله توجه په پنجاب د خدای مرکزي حکومت په بیا بیا وایي چې په خپله ژمنه ولاړ دی. په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغي وهلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته وویل دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې چې تېره ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو.
ماشوم نوم دی ماز دی. ماشوم عمر دی 12 مانت. فرست ټایم باندې مطلب دی لکه په دسمبر کې دا ویکسین په فرست ټایم باندې ملو شو. باقي دا ټیم سره پرې کاټ باندې دی د ریفیوزل دی فیملی مطلب چې موږ چې کوم ډیټیل پټ سړی دا هغه سٹارټ تا
لدې سره په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر 350 ته ورسید. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لرې کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته وویل دا د نړۍ او د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. جواد ظریف د امریکا بهرنو چارو وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موغرینی سره د آسټریا په سرحد کې ویني. دغه مشران تیر کال په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوې لوزنامې د عملي کېدو په ترڅ کې په پیشرفت خبرې کوي. د دغه لوزنامې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې لدې سره منلې وه چې اټمي فعالیتونه به محدودوي. تمه کیږي نن د ملګرو ملتونو اټمي چارو د څارې دارا نن د دې تصدیق وکړي چې ایران په لوزنامې عمل کړی دی. د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په سرخر واګاډوګو کې په یو هوټل د القاعده د مشکوک وسلوالو محاصره لمینځه وړل شوې او یو سل شپږ ویشت یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د هیواد انتظامیې نن ویلي چې د دوی خپلو او فرانسوي ځواکونو د فور سټار هوټل او ورسره نږدې په یو رستورانت کنټرول ترلاسه کړی. د کورنو چارو وزارت ویلي امنیتي ځواکونو درې وسلوال وژلي دي او اوس هم په خواوشا هوټلو کې د لټون عملیات روان دي. د جنوري پر پنځلسمه یو هوټل او رستورانت ته د وسلوالو تر ورننوتو پس لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي او درې دېرش زخمیان دي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمهواري منلې ده. د امریکا دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه هیواد لخوا د عراق په موصل ښار کې د جنوري پر یولسمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوې. د جنوري پر پنځلسمه خپره شوې دغه لنډه ویډیو چې توره او سپینه ده، شروعات یې له دې کېږي چې په عراق کې په هغه ځای کې چې پکې وسلوال واک لري د یوې ودانۍ له هوا نه اخیستل شوې تصویر ښودل کېږي. له دغه وروسته بیا د دوو زرو پاونډو دوه وزني بمونه غورځول کېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي په ویډیو کې ښودل کېږي چې په زرګونو کاغذ چې پیسې دي له بریدونو وروسته په هوا کې الوزي. د امریکایي چارواکو په خبره په میلیونونو ډالرې ورله خرابې کړې دي، خو نه ده معلومه چې دا پیسې څومره وي. روس پر غرب تور لګولې چې په داسې ډول په شام کې بشري بحران ته سیاسي رنګ ورکوي چې ورسره په راتلونکي کې کېدونکې د امن خبرې اترې متاثره کېدی شي. د روس مرستیال سفیر ولادمیر سافرونکوف پوښتنه راپورته کړه چې برېټانیا، فرانس او امریکا ولې د جنوري په پنځلسمه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه راغوښتې وه چې توجه یې د شام د مدایا ښار چرته چې یاغیان کنټرول لري او شامي امنیتي ځواکونه محاصره کړي د اوسېدونکو د لوږې او کړاوونو په اړه وه. د هغه په خبره هغه ښارونه چې یاغیانو محاصره کړي دي په هغو کې د خلکو مشکلات ولې مخې ته نه راولي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون ویلي چې حکومت او یاغیان دواړه د جنګي جرمونو مرتکب دي چې په کس د ولس په لوګه کې ساتي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزادان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې له مخې درې سوه دوه دېرشو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده.
نیشنل الیکشن پلان 20.2 او 20.3 کې فارټر ریفارم جوړېر امپورټنت ده. او هغه والی سره کمیټي جوړې شوې دي، خو ماغه کمیټي خبره ده، نان سیریس اپروچ دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله به د فبروري په میاشت کې یوه بله ټولګوندیزه غونډه کوي.
په فبروري کې مونږ بیا آل پارټي کانفرنس غواړو، هغه مونږ پریکټیکل امپلیمنټیشن ګورو چې خبرو باندې امپلیمنټیشن شروع کړو، او هغه بیا مونږ نوی لایحه مطرح کړو.
او په پېښور کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
باقی د ټیم سره پر کار باندې د دې ریفیوزن د دې فیلډ دی، نو دا چې مونږ کوم ډیټیل په سټډي د هغه سات سات په لګه هغه په دې د سړي د مدلې جوړ خبره پېنه کې او په دې نه کوم دا مخه خبره ست سره سره کې راځو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. حکومت وایي د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې له مخې درې سوه دوه دېرشو کسانو ته پانسي ورکړې ده، او همداشان یو سل اته څلوېښت پوځي مقدمې پوځي عدالتونو ته لیږل شوي دي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړ، خو کارپوهان بیا وایي د نیشنل اکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی خو پر ځینو بیا نه دی شوی. ریاض موساخیل د اسلام آباد نه نور تفصیل راکوي.
رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر دې دمه ټول ملک کې درې سوه دوه دېرش کسانو ته پانسي ورکړې شوی دی. دا راز یو سل اته څلوېښت مقدمې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوي دي. مختلفو کاروایانو کې یوویشت سوه یو کم شپېته وسلوال وژل شوي او اوولس سوه نه زیات نیول شوي دي. د رپورټ تر مخه په کرکجنو تقریرونو دوه زره درې سوه نه زیاتې مقدمې درج کړې شوي دي چې پکې دوه زره نه زیات خلک نیول شوي دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د نهه زره نه زیات خلک نیول شوي دي. وسلوالو سره د مالی مرستو په تور درې سوه دوه ویشت هونډې یا حواله کاروبار کوونکي نیول شوي دي، او د دوی نه پنځه سوه شپږ پنځوس ملیونه روپۍ ضبط کړې شوي دي. حکومتي شمیرې او دعوې په خپل ځای، خو کارپوهان په قومي تګلاره عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال عصمت وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې د نیشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوی، خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
چې دور خلک مرشول هغه حوالے سره تصدیق کول لګران شي نیشنل الیکشن پلان 20.2 او 20 کې پارٹ آف ریفارمز یو ډېر امپورټنٹ ځای وو هغه حوالے سره کمیټي جوړې شوې دي کومه کمیټي خبره ده نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فائنانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فائنانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی آپ څنګه کنټرول کو بیا سایبر بل وو اهم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنٹ ارګنایزیشن فل میسج تھرو سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنٹ هم دو کې لګیا دي دې سره سره دوی چې موږ بنیکټ جوړو هغه حوالے سره هم سیریس اپروچ نه دی
همدار اس مشال ریډیو د سلامتی د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د زربیزه په شکل کې پوسټ تر سره هدا په کمی تګلارا عمل درآمد کړي دی چې ورسره تر هغره کې ښکارا کیمرا غلې خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کاروي دی زیاتوي
نېشنل اکشن پلان کې کم روخونه خو دل شي او په زینو باندې خو سن صد مخفق وړاندې تک شوی دی لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سکتریان تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دی د اکشن پلان کې فور سولجر نیولې شوی دی مې نه ټاپ ټیر لیدرشپ یا سیکنډ ټیر لیدرشپ ډېر کم نیولې شوی دی او د افسوس خبره ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټي دارو تم په ګوت دي حکومت تم په ګوت دي لیکن په به باندې لاس نه دی چولې شوی
دی یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشرواله په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه لپاره یو شل نکاتي تګلارا جوړه کړې و ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري په معاملې بعد فبروري په میاشت کې وبلا ټولګوندي زغونډه راپلی ته مشال ریډیو همکار غلام غوث سره په وسنګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دغه معاملات شي خبرې نه تشي خبرې نه بلکې عملی کار غواړي
پرون چې منیسټر سره د ما خبرو شوې نو د دې کوم کمټمنټ کړل نو کمټمنټ خو موږ د الفاظو له حساب موږ دا وو چې صرف خالی خوری خبر باندھے اپروول دا غي اپروول موږ په کاغذ باندې کتل غواړو چې دا غي رقم لیگل دا دی لیگل دا غي فورمز دي چې دا غي نه اپروډ وي او هغه موږ وګورو دا غي نه پاسو چې موږ خپل کمیټه پدې کوو او بهر حال موږ به انتظار کوو موږ د ګورو چې وفاقي حکومت د خپل کمیټه پر سر سره انصاف کوي یا خپل کمیټه پر سر پوره کوي
که پرونه چې کوم میټینګ و هغه کې وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی باندې یو قسم لږه کاو چې را مونږ پلاني میټینګ راغوخته وغه د تاسو نه وی راغلی پارلماني سیکریټریم راغوخته او د وزیر اعظم دی روی ته تاسو په څنګه نظر وګورئ
هغه ته غلط انفارمیشن ملو شو بالکل غلط انفارمیشن هغه ته ملو شو سی ورته ډیر واضحه د ټو کبه نه وی چې استما تر یو میټینګ په پر دغلا کا بالکل اچھا هغه وی خبرې چې کمی روټین
جی
دا خبرې هغه خو سی ام چې بالکل واضحه کا
صحیح
دیمو سره بلکې موږ سره دیمو څه وخت پرانه شیر کړي روزه پر دیمو سره پرانه موږ شیر کړي اوس خدا زور راغې موږ په دې باندې سبلیټ کړه دونه پاس کړه د دې خلاف چې موږ ټول سیاسي پارټي مو بلایز کړي دا غیر پاس چې نو دیمو سره د تیار شو چې دیمو سره خبرې وکړي په مس کې او دې زمونږ مطالبه اومني موږ وکړو چې موږ خدا سره منصوبه خو ډېر اهم منصوبه ده موږ دا غواړو چې دا تفصیل ته ورسېږي اثر ته ورسېږي دا واقعي په صحیح باندې کې دا پارچون چینج دی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای تر څو مرکزی حکومت د دوی غوښتنې ونه منی تر هغې پورې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره ځمکه ورنه کړي. ډاکټر سید عالم محسود دا خبره له مشال ریډیو سره نن په یوه مرکه کې وکړه. د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اندېښنو له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې وه. په دغه کې نواز شریف ژمنه وکړه چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه به د صوبو له غوښتنو سره سم د 2013 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لاره مکملوي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له هغو ډلو دی چې د راهداري په اړه فعاله مبارزه کوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مرکې په وخت له سید عالم محسود پوښتلي چې آیا د نواز شریف له پرونی وعدې مطمئنه دی؟
مونږ چې پاکستان ته وګورو، یعنی دغه تشاله دغه وعده دا به د پاکستان د اتو شپېتو کالو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مهم کېدلی شوي چې لس کاله پس به زه د خدمتګاري درکوم، هغه 15 کاله پس شو شمېره د کمال یو درې کاله پس به درکوم. خپلې یولس کې شو دې واړولې په درې کاله کې مونږ به راتلل 15 کاله پس دا اوس هم ګورئ چې تېر کال یو وعده وکړله ورې ته لاهور ته مونږ ته اوس وایي چې تاسو به کوو. دا به زموږ په نظر کې دا په دې کله کې په کار دی
نو ډاکټر صاحب، پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبرې وکړي، نو هغه خبرې ستاسو واورېدې، له هغه ځا ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
چې خبره ده دا په ځمکه مونږ ګورو چې دا عمل شو کنه. په دې کې اندېښنې چې کوم دي هغه یو پرېسر دی. اول دا نه چې آیا دې دلته ان ان جی یا مایا ګیس او د بجلی د نظام راکوي که نه، د بجلی نه مسوده د اوبو د بجلی راکوي او که نه. بله دا ده چې دوی ریلوې راکوي که نه د کوټه او د پېښور په منځ کې.
یعنی تاسو اوس خپل ستاسو پښتونخوا ولسی تحریک کې تاسو په خپل کدا سی یو غونډې اراده لري چې دا ټول ګوندونه بیا راوغواړاست او د نواز شریف ته د وادو په رڼا کې نوې فیصله وکړي؟
بالکل، هغه کې بیګام خبره شوې ده سره چې وزیر اعلی صاحب انګلینډ ته روان دي، سپیکر صاحب روان دي، دوی ته څنګه چې راوپس شو موږ راوغواړو تاسو ټول به راشي مونږ په شوي کې فیصله.
یعنی دې کې به څه فیصله ستاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځ وي؟
مونږ خو نن خپل میټینګ هم کوو، نو باید دا فیصله کوو. خو بهر مونږ دا وایو چې وعده وشوله، لیکلې وشول او عملي وینو، نو هغې نه پس د ټاکو د هغې په منځ کې لار ورکې تر هغې پورې دا چابي نه ورکړو. که دا چابي رانه یوړو نو بیا جوړې بوتلو. دا د دې مونږ سره په اتش پته کاله کې بار بار شوي دي، په کار نه دي چې زړه مونږ سره بالکل شي.
یعنی دغه تاسو چې کومه لار یادوي د دغه په منځ کې د چابي ځا تاسو کله وضاحت وکړي چې دا تاسو د چابي ځا څه مراد دی؟
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوراد او دلګت او کراکورم هرې چې کله زموږ سوده تر راځي نو د اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هیوی نه پورې دا شپکشل کلومتر زمکه د کریډور د پاره تر اوسه پورې نه راځي. دا د سوده یو د حکومت نه بغیر دی نشو راځي. نو په کار نه لګي تر هغه پورې موږ د زمکه ورکو تر څو پورې زموږ د ټولې غوښتنه عملي تور باندې پوره شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلور بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر لسنیمو او د اتوار په ماسپخین په دونیمو بجو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پښتونخوا کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 53 ته رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو د وینا تر مخه دغه ماشوم ته 13 دسمبر کې د وینې نمونې اخیستل شوې وې، ولې د ټیسټونو وروسته دغه ماشوم چې موجوده وخت کې په پېښور شکرپوره کې اوسیږي او تیر کال د پنجاب صوبې د رحیم یار خان نه په کډ راغلی و، پکې د پولیو د وایرس تصدیق شوی. دا هم ضروری ده چې تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو ښکار شوو ماشومانو شمېره 350 ته رسېدلې، چې پکې 14 د قبایلي سیمونه او 14 د خیبر پښتونخوا نه وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال ریډو ته ویل چې د پېښور شکرپوري ناقې یونین کونسل سره تعلق لرونکي ماز نومي ماشوم چې عمر یې 12 کاله دی، د تیر کال اخري میاشتې دسمبر کې ترې نمونې اخیسته شوې او اوس یې رپورټ راغلی دی او د پولیو وارس پکې تصدیق شوی دی. دوی زیاته کړه چې دا کیس نوې نه بلکې تیر کال دی او دغه کورونا کل هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکړی او هر ځل یې انکار کړی دی. ډاکټر اکرم شاه وایي چې ځینې مور پلار داسې وي چې هغوی په یو صورت هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي.
ریفیوزل لکه مونږ سره په پېښور کې به چې ریفیوزل راتلل نو دا به تقریبا مونږ سره 17,000-16,000 ریفیوزل به رپورټ شو، چې مونږ به پرې کوششونه وکړل. بل هلته کې ورته مونږ یو آر ایس پی ریډی چې سپورټ پرسنز هغه هم لکه مونږ هایر کړل په بهر یونین کونسل کې ناوی کې هغه ډېر میکسیمم بلک لکه مونږ ډیکریز کو لکه مدې چې هغه ایفورټ فور شروع دي خو ستل مدې چې کمیونټي کې سداسې هارډ کور ایلیمنټس لا شته دي چې لکه هغه په غیر د سریزن مدې چې هغه خبره کوي چې اوس یې نه کوم دا مخ خو خره ستاسو سره سره کې راځو.
د دې په وینا په ټول پاکستان کې د پوری ورنس کرشي ماشومان شمیره په کال 2015 کې 350 ته ورسېده، چې پکې په پېښور کې د 12 ماشومانو په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې 14 او هم 14 د قبایلي سیمونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر. په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې مرکزی حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی وو خو تر اوسه پر دغه اعلان څه عمل نه دی شوی. د دوی وینا ده که حکومت دوی سره مرستې ونه کړي نو د پارلمان مخې ته په احتجاج کولو به مجبور شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو له څلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو. دې لړکی په پېښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې له 1300 ورځو راهیسې غونډې او احتجاجونه وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وویل چې په پېښور او ځینو نور پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو 1640 غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دې تعلیمي خرچې برداشت شي خو د دغه یونیورسټیانو انتظامی ورته انی باندې کوي چې له قبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پریوځي. د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 ځله د فاټ سیکرټریټ د چارواکو سره هم رابطې وکړي خو څوک یې نه اوري. شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسټیانو کې زموږ کم سټوډنټ سبق د فاټ وایي نو هغه د پاره پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شوی وو. بیا چې کوم سیکنډ شفټ کې طلبه دي هغې لپاره نه ورکوي، یعنی د هغې نمونه په لیست کې راغلي دي او هلته یونیورسټۍ کې انتظامیه ورته وایي چې دا سکالرشپ مونږ نه ورکوو، دا ستاسو سیکنډ شفټ کې او رنګ برنګ بهانې ورته جوړو. نو په هغې باندې مونږ احتجاج شروع کړی دی. تقریبا مونږ د یو میاشت نه لګیا یو احتجاج یې کوو. مونږ شروع کړی دی احتجاجونه، تر اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد ونه شو خو مونږ به اخیر مجبوره شو د خپل احتجاج به هر هر ځای کې یعنی اسلام آباد اخر به پارلیمنټ هاوس مخې ته مونږ به احتجاجي درنه ورکړو مونږ به دې ته مجبور
شو. همداشان د پېښور پوهنتون یو بل طالب علم ضابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
کور مې سره مې تعلق دی او د فاډ سټوډنټ فیډریشن د کور مې صدر یم. زمونږ مسله دې ده چې د کوم د شاور یونیورسيټي کې د فاډ طالبان شو د سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې مونږ ته جوړیږي دلته کې کم از کم چې د فاډ څور کسان دې لپاره 60,000 روپۍ ډېر غټ شی دی لکه د یو کال لته مات شي اوس یو کس خو نه وي کنه دغه خطونو کسان دې هزارو کسان دې اوس چې لکه زه خپل ته وښنه سر دې غټ شی دې جوړی کړی هغه ته فائدہ وته رسیدي شنه سر چې فاډ کوم بیک ورډ ایریا چې کوم دلته مونږ راځو چې شاور د سجدل ته خلک مونږ دوی تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو ملاو شي چې تاسو بیک ورډ ایریا سينو څه د وجه سره تعلیم د وجه نور څه چل نه سر دې فاډ کې خو امن او خو په کې روزګار سر دې هر کس مسایل شته دې خو بس صرف تعلیم کمای دې دا پوره شین سره سر دې مسایل وخت
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوت سین تور نه تاسو وکړو نو هغه وي
مخکیم خبرې پکړې دي مو ممنون حسین سره کې میټینګ پښولو هغه سره مونږ اول خبره دا واه چې مونږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو د تمره ځوانان دې سره به مو منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه ونه شو سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
زنده را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
نشته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرې جنسی په واړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي چې د بدامنیو پوځي عملیاتو له امله په لسکونه کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي دوی وایي اوس په واړه کې د امنیت وضعه شوې ده او د دغو کارخانو د بیا بحالۍ په لړ کې د ورسره مرستې وکړی شي په دې اکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنسی په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالي مرستې کړي په دې حق لا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دلته خو ډېرې کارخانې دي پاور لوم دي د کپړې کارخانې سریا او پلاستیک او بورې غاتا سیګریټ آیس فیکټری دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې څو کول او مسلسل بندښت دی واجې دي دو را میټیریل دی ځای کې دوه دی واجې دي دو چې نور چې کوم ابودي دو سر خرابه شو لیبرې ټول ډیسټرب شو ډېرې ډېرې لوړو موږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مسالې ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول له غو وسې دوباره چلېدو هغه سي وسایل وسنشته چې پورا پاره کې وچلوي کنه
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داوود پردی وای
هنور مشکلات شته لکه بجلی په ساده باندې موږ مشکلات سامنا ده دنه علاوه لیبر دا شانتیا غنه کی کنه دلته راتلو لپاره ژوند کی یو خو د ټون نول د بجلی په هغه باندې موږ د ټون لا کوم موږ پورا بجلی راکې ځکه لیبر بغینه بعد دلته راځي په دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره شو کیږي زموږ د مینس کې ډیر زیات نقصان شوی دی د فیکټرو خرچې به وي خرچې به موږ ورکول زموږ سره کوم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي ولټه زموږ دوان پدې کې وشو
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې ډنومي ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره سره مرستې وکړو. یا د دوی چې د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپلې دورې په مهال ویلي وو چې هلته به پخوا وشا 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 15,000 کیلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماخام 15 بجې کیدونکو دی. لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحه میرزا د ناورو.
د پاکستان حکومت وایي د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په لړ کې 2159 مشکوک وسلوال وژلي او 1124 نیولي دي. د کورنو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت دا خبره وکړه. پاکستان وایي له وسلوالو سره د مالي مرستو په تور په ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د کورنو چارو وزیر وویل په دې کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د گلگت بلتستان په دیامې ضلع کې مشکوکو وسلوالو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو پته نیول شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د 13 ورځې غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټول ګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. دا خبره د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن له مشال ویډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. نوموړي وایي دوی به د نواز شریف لخوا د شو شمنو په ترڅ کې د عملي ګامونو جاج اخلي. په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ځن ناروغي وهلي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر نن مشال ریډیو تویل دغه ماشوم چې د پیښور په شکل پوره کلیسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لرې کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته وویل دا د نړۍ او د سیمې لپاره یوه ښه ورځ ده. جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موګرینی سره د آسټریا په سرحد کې ویني. د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په سرحد او اګاډوګو کې په یو هوټل د القاعده مشکوک وسلوالو محاصره له منځه وړل شوې او یو شپږ ویشت شرمل شوي کسان خوشي شوي دي. په برید کې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. قایواد ولسمشر ویلي په پیښه کې ډېر ویشت کسان هم وژل شوي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمهواري منلې. د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه هیواد لخوا د عراق په موسل ښار کې د جنوري په 11 د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوې.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د درې په وینا کې وکتل شي نو د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ چا په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورځ پڼه خپلې ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټولو متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دا راز هر تن خپله ګیله متعلق مملکه چارواکو ته وړاندې کیږي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدې شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولی شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولی شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. اداریه اخری کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوي فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یوه ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پزې شي او څه قسمه داسې خبره مخې ته نه راځي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د افغانستان څانګه د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د بښنې نړیواله اداره بیا په یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې پر یو ټلویژن برید د بیان د ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. پورېوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګره وګرځوله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. اداریه لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازی چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکوونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفه کوونکې اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دي په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په خوانی جنرال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د نورو هوایي بریدونو په ترسره کولو ټینګار کړی. امریکا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه کړي وو، خو تیر کال 2015 کې دا شمیره 1400 ته رسېدلې وه. امریکایي پخوانی پوځي جنرال د څرګندونو په اړه نور تفصیل له ګل ایاس ناورو.
د امریکا پخوانی فوزی جنرال ډیوډ پیټریاس وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د هوایي بریدونو د غځولو نوې پالیسي جوړ کړي چې طالبانو سره سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو مخنیوی وشي. په واشنگتن پوسټ کې نوموړي په یوه لیکنه کې ویلي چې د شام او عراقي ملګرو هیوادونو په شان د افغانستان حکومت سره هم په هوایي بریدونو کې مرستې وکړل شي. ښاغلی پیټریاس وایي چې په افغانستان کې د زیاتو امریکایي ځواکونو موجودگی ضرورت نشته. خود هغه ډلو پر ضد کاروایی وشي چې اړتیا ورته ده. پیټریاس چې د امریکا خفیه ادارې سی آی ای پخوانی مشر هم وو، د بروکینز ادارې فوزي چارو کارپو مایکل او هالون سره په ګډه لیکنه کړي او ویلي دي چې له دوی سره هغه ټول اوزار شته چې په دې لوبه کې خپل ځان نور قوي کړي. یو ایس ټوډی ورسپانه د ښاغلي پیټریاس د لیکنې په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د نوموړي لیکنې نه ښکاري چې په افغانستان کې امریکا او ائتلافي هیوادونو تیر کال 400 هوایي بریدونه کړي ول. دا شمیره د 2014 کال نه ډیره کمه وه. په هغه کال کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه ترسره شوي ول. ورسپانه لیکي چې پیټریاس په 2014 کال کې ریټایر شوی و او په 2010 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر و. نوموړي د 2008 نه تر 2008 کال پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري کړې وه. ورسپانه لیکي د اوباما ادارې موجوده پالیسي تر مخه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته دا اختیار ترلاسه دی چې د القاعده شبکې پټن ځایونه په نښه کړي. د دې سربیره په نورو ځایونو کې د طالبانو او یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بمبارۍ په اړه ورته محدود اختیار ترلاسه دی. ورسپانه لیکي چې د اوباما ادارې پالیسي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راڅرګندېدو نه وړاندې وه، ځکه چې امریکایي ځواکونو دغه وسله واله ډله په هنګامي فعاله طاق کې اچولې ده. د چارواکو په خبره په افغانستان کې د یادې ډلې د زرو نه تر 3000 پورې ورپکې موجود دي. په دې کې زیاتره له پاکستان پولیس سره نږدې په ننګرهار ولایت کې شتون لري. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په 3 دسمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې هغه ورپکې په نښه کوي چې امریکایي ځواکونو لپاره ګواښ دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو ستونزو په یو مقاله کې لیکلي دي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بونیری د دغې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلي سیمو ښځې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتي سره سره د ریاست د زور زیاتي هم ښکار کړي دي، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یوه دفعه د ښځو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوې ښځه د چا سره جسماني اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتی مسلو لپاره بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس تبا سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بایزو مومند ایجنسی هغه ولس چې هم په مومندو کې اوسیږي او بیا په پیښور کې هم ژوند کوي وایي چې د حکومت په مرسته دوی وسوالو ته ماتې ورکړه او سیمه یې ترې پاکه کړه ولې دا سات حکومت د هغوی سره په ترقیاتي کارونو کې هیڅ مرستې نه کوي. دوی دا هم وایي چې خلک سیمې ته د سپرلي په موسم کې راشي ولې بیا واپس پیښور ته لاړ شي ځکه چې نه خو سکول شته نه روغتون او نه سړکونه نو نه خوښوي چې په شاړ وطن کې اوسیږي. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی د بایزو د قبیلې مشران وایي چې هغوی د حکومت په مرسته د خپلو امنیتي لښکرو په زور وسلوالو ته ماتې ورکړه او سیمه یې ترې پاکه کړه ولې حکومت د هغوی سره د سیمې د ترقۍ په لور چې د هغوی سره یې وعدې هم کړې وې هیڅ پام ونه کړ. ملک زرجان بایزی چې د شاندرې اوسیدونکی دی وایي
زما پنځه شپږ سوه کاندې پسرلي کښې راشي خو د نه اسپتال او د نه اسکول نه او د نه سهولت د سړک نه بې ته غریبانان جمع کته پېښور ته ځي که اسکول ځمکه غواړئ بې پیسو ده که اسپتال یې غواړئ بې پیسو ده را سره ده کلی قام به را داغون شي او هغه ځای به تا ته وښي که وایه چې تعلیم به وران کړي نو دهشتګرد خو خو مونږ ډېرې مقابلې دلته کړي دي د هغې نه داسې موادي کوشي نه به ورانوي بیا دپاره.
د ده په وینا چې د حکومتي بې غورۍ له وجې په سلګونو کورنۍ د سیمې نه بهر دي. د ملک زیارت خان بایزي سره مې خبرې وکړې کوم چې د سهولتونو د کمی له وجې د دغه سیمې نه وتلی او په پېښور کې ژوند کوي
څومره خلک دلته اوسېږو په سلو کښې اتیا کسان خلک داسې دي چې هغوی په کرایه کورونو کښې اوسېږي او وطن ته د دې وجې نه نشي تللی چې هلته کورونه نه شته دي کورونه ټول وړاندې کنډواله دي خو چې کوم سکولونه دي هغه ټول وړاندې چې کوم سکول آباد دی په هغې کښې چې هغه کوم ماسټران دي هغوی هلته بوهارونه مقرر شوي دي په وار هلته اوسېږي.
د ملک زرجان بایزي نه مې وپوښتل چې حکومتي غړو بیا بیا ویلي چې په دغه سیمه کښې به هغوی سکولونه سړکونه شمسي ټیوبیلونه او داسې نور سهولتونه ورکوي نو کارونه پرې روان دي او یا نه
په کتابونو کښې هر څه ګلي ګلزار دي لیکن په غرو باندې نه کار کېږي او نه شوی دا خلک ټولو نورو احساسې محرومۍ د دوی ډېرې شوي دي وایي چې زمونږ نه اواز څوک اوري نه هم فریاد څوک اوري نو دا خلک چې را بقایا خلک بیا دام نور د دې دروغو نه چې دي نو په دغه باندې مجبوره شوي دي کېدای شي چې دا وطن هم شړ شي.
ملک نادر منان کوډاخیل وایي چې د هغوی سیمه ډېر ښایست لري غرونه او ځمکې یې ښه فصلونه او مېوې کوي خو که حکومتي پاملرنه ورته وشي
د بیزو علاقه یا د خوزو دا داسې ویریا او علاقه ده دا ډېره کلا او ځمکه ده دغلته که د مېوو بوټي وکرل شي که دغلته شمسي ټویلونه وویستل شي چې دغلته به فصلونه وشي سبزیانې به وشي.
بلخوا د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامیې په وینا چې د دغه سیمې لپاره د کلیز ترقیاتي فنډ او د ګورنر خیبر پښتونخوا لخوا خصوصي پیکج په لړ کې 90 کروڑ روپۍ منظوري شوي دي چې به پرې د دغه سیمې ترقیاتي کارونه شروع کولی شي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړل شي او په پوهنتونونو کې دې د پښتو څانګې پرانیستل شي. د مورنیو ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده د شاهین بنیری په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه څه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډېره د سټینډرډ یونیورسټي ده هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټۍ کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټۍ کې چې د بېنظیر بیبي په نوم باندې ده په هغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زوړ دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
جوړه کړه او بیا تعلیم کے داد ان کو مولانا جی بک لاگو کو بد قسمت ہے کل دا حکومت راہ رہے اسی کا فیصلہ واپس کھڑا اور انگریزا کی جب کہ تعلیم چلے گا فیصلہ چلا گا دئی لاگو کھڑا مضمون مکمل باہر با منگ دے مخالفت میں دردی و مزاحمت کو مورانا جب ختم تاریخ داری جدا کا دادا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دې وخت کې ډېر زیات مشکلات دي هایر ایجوکیشن ته هم یونیورسټیانو کې زیاتره په خساره کې دي نو ځکه هغوی زیاد چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغوی کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغوی خلک ویل غواړي او د هغه یونیورسټي هم پرې روانه وي. خو چې دا بالکل شته چې کوم ځای کې پښتانه پښتنو دغه دی هلته پښتو ویلې کېږي باقاعده کلاسونو کې نور لیول باندې.
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی. خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره اوږدمهاله پالیسی مخې ته نه ده راغلې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر مضبوطولو ټینګار کوي. د دفاع وزارت لوی دستریز مرستیال مراد علي مراد پرون د جمعې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې 2015 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شو. نور تفصیل زموږ د همکاري فرشتہ جلال زیناورو.
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوتو پر وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عوامل کې قوای هوایی ما حمایت درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو ښه ملاتړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېری ونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په تیر مالی کال کې سباندې 700 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې وې او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم په کلیوال کچه بنیادی پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالی کال کې سباندې 700 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
یاد
ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترې نه راضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي، انجینر شرفمل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 تر 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگا واټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډېر قوي تهدیداتو سره هغه ساحه مخ دي، زموږ د وزارت په خاص توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او ننګرهار ته براشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ په ولسوالۍ کې، د چین په ولسوالۍ، د نازیانو په ولسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي. همکاري کړې ده د همیشه لپاره او زموږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلې کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نه اورو.
د پاکستان حکومت وایي د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په لړ کې 2159 مشکوک وسلوال وژلي او 1124 نیولي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو په وخت دا خبره وکړه. پاکستان وایي له وسوالو سره د مالي مرستو په تور په ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د کورنیو چارو وزیر وویل، په دې کې تر ټولو زیات یعنی 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکو وسوالو د پنازاینو خوراک ورکولو په تور نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د تیر ورځې غونډې وروسته په فروری میاشت کې د ټولګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې. دا خبره د پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغي وهلې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته وویل، دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسېږي تېر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوې وې. د ایران بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای نن د تهران خلاف نړیوال بندیزونه لری کیږي. جواد ظریف په ویانا کې خبریالانو ته ویل د نړۍ او د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په سرحر واګادوګو کې په یو هوټل د القاعده مشکوک وسلوالو محاصره د منځه وړل شوې او یو سل شپږ ویشت یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. په برید کې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. د هیواد ولسمشر ویلي په پیښه کې ډېر ویشت کسان وژل شوي. د القاعده د المغرب ډلې د برید ذمهواري منلې. د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه هیواد لخوا د عراق په موسل ښار کې د جنوري پر یولسمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو په خزانې بمباري ښودل شوې او روس په غرب تور لګولې چې په داسې ډول په شام کې بشري بحران ته سیاسي رنګ ورکوي چې ورسره په راتلونکي کې کېدونکې د امن خبرې اترې متاثره کېدی شي. اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.